د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې فریده سیال ستاسو قربانه ده او په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. د امنیه قوماندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیری په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ شي. تروسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویسټ پرون د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصری او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویسټ په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړ او وی ویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالر تلوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزال دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او یو نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې یوازې په سلو کې 15 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې تیرونی د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې. مدوزا پر خپل ویبپاڼه لیکلې دي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړي. په نظر پوښتنه کې 55 سلنه پوښتل شوی روسانو ویلي چې له اوکراین سره خبرې غواړي. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي راډیو نه د ځوان فکر خبرونه اورئ. زه فریده سیالی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اتازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان منتاز یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولی وو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر د غوڅرګندونو ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند خبرګونونه ښودلې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ویغونډه ته د تحصیلي اسنادو درځولو موضوع د پیښاري سره د خپلو خبرو پر مهال وویل. له یو مجاهد څخه چې دستربندی هم کړی او شل کالې په ستړیا کې تیر کړی دی، نو د ته اوس ورتوای چې راشه امتحان را ورکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ چې هم نوی نګونه خو پیدا نوي چې په تیر شل کلونو کې له کفار سره مبارزه کړې ده. د هغوی د امتیاز درجه بدوي چې هر څومره چا ډیر مینونه چولی وی هغه به ډیر منتاز وی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیدلندې په 14مه هرات ته سفر کړی و. د هرات په هانتون یو شمیر محصلانو شکایت درلود چې د ولایت ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر سفر پر مهال یې په هانتون رخصت شوی و آزموینې هم لغوه شوې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالب چارواکو لخوا د دغه ډول څرګندونو اغیز په د زده کوونکو په هغه مسلانو چې له پوهنتونه د فارغېدو په حال کې دي او هغه چې نوې پوهنتون ته ورکامیاب شوې دي که په ټوله کې هغه چې له پوهنتونو فارغ دي او په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې هڅه کوي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي یا دا چې غواړي د افغانستان په دغه شرایطو کې یو قدر ورزینه جوړ شي. په دې باندې بحث وکړو. دغه موضوع بر اساس د پوهنتون استادان هر یو خغلې جاوید محمد او بلال عمر او همدارنګ د خزو د حقونو فعال مېرمن ماریا توتخیل او شربي تاسو ټول ته خره غلاست ویم ستړي مشي. په پیل کې استاد جاوید کتا تاسو ته در شو تاسو راته وای چې طالب چارواکي په داس یو وخت کې چې افغان ځوانان په سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي دوی پکې اوس هڅه کوي چې څه د دې وطن لپاره ځان لپاره وکړي دغه څرګندونې په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی هغه سیال سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو د تاسف ځای دی چې دغه سي په اساس شرایطو کې دا ډول څرګندونې کیږي. دا زموږ نظر دغه څرګندونې د افغانستان او نه د افغانانو په ګټه دي، بلکې دغه څرګندونې غبرګونونه د افغانانو راپاروي او د شته حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن زیاتوي. راځم مخکې دی چې په دغه څرګندونو باندې بحث وکم. راځم دې ته چې په افغانستان کې د تعلیم ارزښت تک که چیرته موږ ګورو تعلیم څومره ارزښت لري، لوړ زده کړې څومره ارزښت لري، او زمونږ د افغانستان د دغه جګړې څلوېښت کلن ناورین د دې بدبختیو د دغه جهالت لاملونه څه دي؟ ګوري تعلیم په هر ټولنه کې زده کړې او تعلیم پرته له شکه چې خورا مهمې او ارزښتناکې، ځکه چې هغه ټولنه پرمختګ کولی شي، هغه ټولنه له نورو ټولنو سره سیال کېدلی شي، هیوادونو سره سیالي کولی شي چې هغه وګړي په تعلیم باندې سمبال وګړي وي. ګوري د افغانستان که تاسو چیرته وګوري هغه ولایاتو کې هغه خارونو کې چې تعلیم شوی، یعنی په دې معنی چې وګړي لږ تعلیمي یافته دي په نسبي درجه، تاسو وګوري هلته فرهنګ، کلتور، هلته انانات دغه وګوري، هلته ډیسپلین وګوري، نزاکتونه وګوري، هڅه په ډیر منظمه توګه روان دي. خو هغه ولایتونو کې چې هغه له تعلیم محروم پاتې، له علم محروم پاتې په څلوېښت کالو کې، تاسو هلته وګورئ کله چې هلته ځئ له مختلفو غبرګونونو سره تاسو مخامخېږئ. هغه وجه دا ده چې هلته تعلیم یا علم ته پام نه دی شوی. دی د همدې لپاره هغوی فکرن دې ته آماده نه دي، دې ته چمتو نه دي. بل مسله ګوري د سیاسي ټولنپوهنې له نظر هم که تاسو وګورئ هر ټولنه چې مطالعه کوي راسي هغه معیارونه چې کومه ټولنې ته ټاکل شوي هغه تاسو بررسي کړئ، وروسته له هغه نه تاسو کولی شئ چې هغه ټولنه وپیژنئ چې هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وروسته پاتې ټولنه ده، توسعه ته رسیدلې ټولنه ده. په دې کې ګوري کله چې موږ ټولنې کټګوري کوو وروسته پاتې ټولنو کې همدغه مسلې دي چې هلته د تعلیم او علم ارزښت نشته. دی د دې لپاره یو مثال ستر مثال د افغانستان دی. په افغانستان کې تاسو وګورئ د څلوېښت کاله کوم لکه مخکې چې ما ویلي له تعلیم له علم له دینه ډېر موږ وروسته پاتې یاسو. تاسو وګورئ ډېره فیصدي زموږ او تاسو بې زده کړو بې علمه پاتې شوي دي. د همدې لپاره زموږ غټ درد چې مونږ کولای شو هغه دوا کړو هغه به همدغه تعلیم او د علم په ذریعه مونږ کولای شو. خو راځم دې ته چې دغه څرګندونې په دغه اساس وخت کې په دې وخت کې چې خوانځي مو تړل شوی دی، په داسې وخت کې چې ځوانان مو کډوالې ته حسول کیږي او دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي، په داسې اساس شرایطو کې چې اقتصادي ناورین سره مخ یستو، په داسې اساس شرایطو کې چې نظام متردید ما پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، په داسې اساس شرایطو کې چې خلک ناهیلي دي، په داسې اساس شرایطو کې چې اصلا خلک د خپل راتلونکي لپاره کوم امید ملري په داسې شرایطو کې دا ډول خبرې د یو هغه چارواکي لخوا نه چې هغه واقعا یو بنسټیز وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، د دې وزارت له آدرسه که چیرته داسې څرګندونه کېږي دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دغه ګراف نور هم لوړیږي. کله چې دا ګراف لوړ شو دا په دې معنا ده چې موږ په خپله یعنی نظام په خپله ځان ته ستونزې جوړوي. او ګوري تاسو ما لکه مخکې چې ما ویل چې د ستونزې جوړوي مسله دا ده، ځکه اوس د لوړ زده کړو وزیر صحیح ده دا به ویلی شو ګوري که موږ چیرته وایو چې جهاد امتیاز نه دی، جهاد صرف د الله د رضا لپاره جد و جهد دی، د الله د رضا لپاره د هغه لار کې موږ جد و جهد کوو. ولې د دې لپاره کوو چې موږ ټولنه پرمختګ خوښو، موږ ټولنه له جهالت خلاص کړو، موږ ټولنه له اشغال نه خلاص کړو، موږ ټولنه له بدبختیو خلاص کړو. ولې که چېرته موږ راځو دا وایو چې دا امتیاز دی او امتیاز وګڼو دا په دې معنا ده چې بیا موږ هغه کوم ارزښت چې موږ د خپل د جهاد لپاره لرو په اسلام کې هغه ارزښت هم بیا راټیټیږي. د دې لپاره چې ته د یو امتیاز د یو مادیات په سترګه ورته ګوري دا ګوري دغه که زه چېرته د دې وزیر صاحب په ځای ولم دا ما په یو بل ډول هم کولی شو چې دا ووایم. مثلا ما کولی شو چې ویلي و چې د دې تر څنګ چې موږ افغانستان آزاده که افغانستان کې اوس چا چې مبارزه کړي که هغه فکري مبارزه ده که هر ډول مبارزه ده، د دې تر څنګ چې هغه ته موږ د قدر په سترګه ګورو هغه قدرونه چې زموږ دلته شتون لري چې افغانستان ورته اړتیا لري په اوس وخت کې هغو ته هم موږ په درانه سترګه وګورو.
مومن صاحب خبر هم دا ده چې ولې طالب چارواکي دغه خبره چې تاسو ویلې که چېرته تاسو د هغې په ځای وای په دې رقم به مو کړي وو، ولې دوی په دې رقم نه وایي چې هم هغه کسان چې په تېر نظام کې زده کړې کړي دي او دلته قدرونه دي او اوس چې کمی او په زده کړو بوخت دي په دې سختو شرایطو کې ولې هڅه کوي چې دوی نور هم ناهیلي کړي؟
متاسفانه بدبختانه زه یو شی وایم چې په اوس وخت کې داسې دي چې فکرونه منسجمه فکرونه نه دي، یو وحدت د فکری نشته ده. هر یو چارواکی وګوري لزانه خبرې کوي، هر یو چارواکی وګوري هغه په خپل ایدیال په خپل فکر سره خبرې کوي، ولې دا نه ګوري چې دغه خبرو عواقب به څومره بد عواقب وي. تاسو وګورئ غبرګونونه څومره د خلکو یې رامنځته کړه. حتی زه خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوم، ګورئ په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تر 80% محصلین راکم شوي دي. دا سمه ده چې اقتصادي ستونزه ده، ولې یو بله ستونزه دا ده چې خلک ناهیلي دي. په داسې حالاتو کې مشران باید انګېزه ورکړي ملت ته، مشران باید راپورته شي ووایي چې تاسو ناهیلي کېږئ مه، موږ له تاسو سره یاستو، موږ تاسو هڅو. باید دوی د دې تر څنګ چې دوی تشویق سي هغه مکافات او هر څه په پام کې ونیول شي. ولې متاسفانه بدبختانه دا خبرې او دا سرګندونې لکه ما مخکې یادونه وکړه، نور زه د یو پوهنتون د استاد په توګه چې پوهنتونو کې تدریس کوم زه هیڅکله وخت له دغه خبرو نه زه خوښ نه یم. او د دې لپاره چې زه محصلینو سره سرو کار مدی او محصلین ډیر ناهیلي دي، موږ په صنفونو کې په هر صنف کې په هر پوهنتون کې زه دغه انګیزه ورکوم چې د افغانستان راتلونکی ستاسو ټاکئ، ناهیلي کېږئ مه. د دې لپاره چې تاسو پوهنتون تر پنځم او شپږم سمستر ویلی اوس تاسو پرېږدئ چې زموږ په درد نه خوري، نه افغانستان د تعلیم لپاره ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو چې موږ څومره چې بدبختۍ سره څومره چې مشکلات څومره چې ستونزې په موږ راځو دا لاره باید پرې نه ږدو، بلکې دا لاره د پرېښودو لپاره هغه دښمن چې د افغانستان په دا 45 کالو ناورین کې لاس لري هغه موږ نه پرېږدي چې موږ په زده کړو سنبال ټولنه ولرو، په زده کړو سنبال وګړي ولرو. د دې لپاره ضرور دی اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید خلکو ته دغه سه چارواکي جیسې انګېزه ورکړي. او بله مسله دا ده ستاسو د جواب په تړاو زه باید دا هم ووایم چې ګوري اسلامي زده کړم که چا کړي واقعا هغه باندې پوی وي، په قرآن باندې پوی وي، له قرآن نه دقیق مفهوم لري، هیڅکله وخت موږ داسې یو کړنې نه ترسره کوو چې هغه د راستي د ټولنې ناهیلي. ګوري دا د علم او تعلیم، علم او تعلیم دا واضح په قرآن عظیم شان کې په ډېرو آیاتونو کې په څرګنده توګه راغلي دي چې تعلیم او علم فرض دی. دا باید په هره ټولنه کې باید انسانان وګړي مسلمانان باید تعلیم وکړي تر څو چې دوی تعلیم و نکته اسکلا اوس کتر از دی مثلا وای چې څوک دیموکراتان ول څوک دا ول څوک یو نن بل نن ورکو او وای چې دا موږ نه منو دا ګوري دا فاصله زیاته وی دی ملت موږ راغلی اسو چې فاصله ختم کو تاسو باید اوس وخت کې فاصله ختم کړئ ځکه شل کال د افغانستان کې څلوي کال په افغانستان کې جګړه و
ډېر منه نو سات
څلوي کال جګړه و
دې مسلې ته بیا
شل کال نور کار وتی
دې مسلې ته بیرته تاسو ته وګرځو اوس په میرمن ماریا ته ورشو میرمن ماریا ته تخیل ستړي مشي په خیر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو ته وایي د طالب چارواکو دغه څرګندونی هغه کورنۍ او ته چې نوري اوس په کور ناست دي ذکر نه کوي څومره بهانه په لاس ورکوي دغه د کنجونی خوانځي ته نزي د تلکان هم اوس هغه ذکر چې کړی دی هغه کډرونه چې موږ لر دوی هم نشي کولای شي د افغانستان په نظام کې ونده واخلي څومره کورنۍ دغه چانس په لاس ورکوي چې هغه کور کې پنجونو نورم فشار ورته کړی او وعده چې زیاتره اوس د خلک کوشش کوي چې جونی وعده کړی او هغه ته د ژوند شریک پیدا کړي دغه مسله به څومره د تلار هواره کړي
دغه زیاته مننه تاسو کې تاسو ته قدرمن او استادانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم بالکل دا کوم معلومه خبره ده چې تقریبا یو کال ډیر وخت کیږي چې نه یوازې دا مسله ډیرې ده چې مسلې دي چې هغه د نجونو په وړاندې تر دې ډیر خندونه رامنځته کړي دي او اوله دا چې هغوی د تکړه نه پاتې کړای شو له ورته وویل شو چې نجونې په اسلام کې یا د موږ په دین کې د شپږم نه پورته زده کړې د هغو لپاره هیڅ کوم مطلب نه لري اول دا برخه چې د هغو د کور نارینه او د یو ایډیا ورکړ شو چې یعنې تر شپږم یې درس ویلی دا د دوی لپاره بس ده کېدای شي یعنې دوی نور ودونه وکړي ضرورت د دې نشته چې نور دوی زده کړې وکړي وروسته د کار نه د هغو درول ول چې کله د کور نارینه ته د دې معلوماتو شو که یعنی دا پانسونه هم وایي د دې د کار اجازه نشته نو دا تعلیم دې ته څه درخوري نو خدا دا چې خپل کور جوړ کی دا مسله شو او بل دا اوسنۍ مسله چې یعنی حتی یو نارینه نشي کولای کچیر ته په جهاد کې برخه نه درلودلې یا تر دې راځي هغه جهادي یا د دوی د جنگونو پلانونه نه تطبیق کړي نشي کولای په اسانه لوړ زده کړو د سلار پیدا کی صرف هغه ځوانان چې یعنی په دې برخه کې فعالیت تر سره کړی دا لاسته راوړنې د دوی په نظر چې یعنی ډیر بمونه یا لوزولې ډیر خرابې کړي نو دا خپل د هاکور نارینه وته د دې ایډیا ورکړي چې کله نارینه ته دومره امکانات نه نو د مال لور ته اصلن د دې امکانات نشته نو په ځای دې چې د کلور باندې تحصیل وکم خدا دا چې په کور کې یو حیاتي او ګلدوزي او شای په ځکه مو بیا چې څنګه د څوارلو په پیندل تو کال کېږي یا تر دې مخکې دا واده کوم نو بیا د واده لپاره هم د څه چایز نشته چې هغه چاته چې ودی هغه د دې څه څوک وو چې د علم په غاڼه دي سمبالي نو چې د پانتون موهید په سر دا څه چې هغه چا ډیر پلونه لوزولي سرکونه خراب کړي د هغه خاون په هغه شکل نو ودیږي به هم دا غوځي چاته چې هغه یو مفکوره ولري نو دغه څه جوړې نه چې بیا کوم نسل منځ راځي هغه نسل به خود په خوده د دې یو څو وی چې یا به استشهادي د دې په وینا باندې یا به داسې څوک چې په افغانستان کې به صرف دوه هلو تکولو وجلو افراطیت نه به بل شي نه یعنی را روان افغانستان که په دغه رقم باندې مخکې ځي دا به ستر خبري بل د وزیر ویناو ته که زه بیا راشم هغه دا چې وګوره دي دا د دې وی چې مونږه عدالت تامینو اسلام د برابرۍ دین دی اسلام د عدالت دین دی بل خپل دی به عدالتي تلار برابرۍ په یو داخلي یا اکادمیک موهید کې چې د ماسل ترمنځ فرق او بیا عدالتي راځي د خپل د اسلام خلاف عمل ده یو ماسل دا په جهاد کې برخه نه داخستلې په وړاندې کې برخه نه داخستلې جنگ نه کړی دي په خپل د شل کلن استعمار په وړاندې نه د جنگ د خپل عادي ژوند مخکې وړای دا هغه به دا امکانات ونه لري ولې هغه چا چې په دې کې برخه اخیستلې ده هغه به هر څه امکانات لري دا خپل یو پر او نابرابري شو د دوه مارکلو ترمنځ اتمن هلته به کوم مهم کې هغو ته مزاحمتونه نه وي څنګه بیا کولای شي چې هغه ماسل چې یعنی د دوی کړی څخه بیل د هغه د صحیح طریقه باندې وکولای شي خپل زده کړې د مرګي نیسین دا یو خپله د اسلام خلاف عمل ده چې دوی د اسلام هغه ډېر ځان د اسلام علمبرداران ګڼي او دوی وایي چې موږ تر تاسو په اسلام ښه خبر یو نو دا خپله یو بې عدالتي ده بل د مهم خرابې دي د هغه تحصیلي محیط خرابېږي فکر په ځای دی چې علم او ټکنالوژي په وړاندې
سر محیط بدی ته برابرۍ کې تاسو ته روکه یو اتل کلن ماشوم ځوان اتمن پانتون ته لاره پیدا کوي. د کوم پشل کلن دوران کې ولی در چې موږ پانتون ماسلین هتا دونه سو کال انجنې والد په پانتون کې ماتل چې دې وقفې به د کوم مشکل به مکتبونه بشپړ کړلو یا خصوصي پانتونونو ته یا دولتي پانتونونو ته لاره پیدا کړه. د وګړو ذهن دومره پوخ نه ده چې وګړو کولای شي خپل تصمیم ونیسي. نو چې په محیط کې یو ولد کلن اتل کلن ځوان یې او هغه په دې شي چې دلته ماته ډېر امتیاز په دې راځي چې زه یا جنګ وکړم یا خرابي وکړم نو دا تعلیم ماته څه ګټه راځي راکړي خو راځي دغه کار وکړه. نو د تحصیلي محیط خرابېدل خپل رامنځته کېږي. بل هغه نسل چې لا مکتب کې دی هغو پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې هغو ته خپله یو آیډیا په لاس ورکول دي چې دغه دا مکتب وایم اخر هلته محیط ماته داسې برابرېږي چې نه به قدرې نه به عزت وي. عزت به د هغه چا وي چې ډېر بم والو زه یې ډېر جنګ وکړي. نو زه څه کوم چې د مکتب کې خواري کوم راځم ادارو د طالبانو یا د عمارت د ادارې کسانو سره به ګرځم هسې مال په پوهنتون کې نه امتیاز شته نه بل شته امتیاز شته زه به مخکې ځم. نو هغه ماشوم یا هغه ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي د هغه سره به کومه مفکوره وي د هغه سره د علم ټکنالوژي څه داسې خبره وي چې هغه ټولنې ته درته د هغې لکه یو څو ورکړی شي یعنې زموږ ټولنه به صرف یوه کورکورانه ټولنه به وي او په دغه رقم به مخکې ځي. نو د ماتلو فکر باندې اکاډمیک محیط دغسې یو حالت ته ضرورت نه لري. هغه دغسې مطالبین ته ضرورت لري چې ښه ښایسته یې درس ویلی سر یې په مسله باندې اخلاص یې د کانکور د امتحان د لارې هغه نمبر یې چې دوی د هر پنځي په اړه باندې اخلي هغې ته ورشي او سم درس ووایي او بالاخره د وطن دپاره دغسې یو شخص وروزل شي په هغه اکاډمیک محیط کې چې بیا دا وطن د هغه د دماغ او د هغه د لاسته راوړنو دپاره ګډه وکړي او را روان نسل ته دغه یو هیواد په لاس ورکړ شي چې د هر سړي اداره معلومه ده د هر سړي خدمت معلومي صحیح ده. موږ منو عمارت په خپل نظر باندې شل کال مبارزه وکړی حکومت د لاسته راوړو موږ تاسو قدر کوو خو ستاسو ادارې معلومې دي ورده وزارت دفاع تاسو ده اکاډمي پولیس تاسو ده اکاډمي نظامي اکاډمي تاسو ده خدای دې کسی پکې بشکې جوړې کړي خدای دې د وطن دفاع لپاره ځانونه پکې والو ده ویلو درته رايو ولی اکاډمیک محیط دا فرق دی. موږ چې همیشه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي مقصد دا ده وزیر صاحب یو نظامي سړی ده ځکه دا وایي چې ما مبارزه کړې ده که هغه نظامي دی اوس زده کړې لري نظامي که نه لري ولې چې د دې جنګونه یې کړي دي موږ یې قدر کوو ولې چې وزارت دفاع کې د کار کړي زه د سره د تحصیل د لوړ زده کړو وزارت اصل مناسب نه راځي. دوی ته باید داسې څوک راشي چې هغو په اکاډمیک محیط کې تربیه شوي او ذهنیت سازي د علم او تعلیم دپاره وکړي نه چې صرف د دې دپاره وکړي چې ووایي چې چا ډېرې بوشکې اندولي
میرمن ماریا تاسو په بخښنه سره په بخنه سره میرمن ماریا تاسو په طالبانو کې داسې کوم څوک ویني چې هغه لوړ زده کړې ولري هغه قدر وي او د تاسو پیشنهاد دا وي چې د دغه وزیر په سای په ځای د هغه بل وزیر راشي چې دا مثلا پوهیږي په دې برخه کې او هغه یو قدر ده هغه نظامی شخص نه ده آیا بغیر د نظامیانو نه یا بغیر له دوی نه چې دوی قاری صاحب لري یا مولوی صاحب لري بل څوک داسې شته چې هغه راشي د اکاډمیک وزارت په لاس کې واخلي او رهبری کړي؟
د طالبان فرق کوي زه چې څومره پیژنم طالبان ګورو دا غډل ټول فرق کوي. ځینې د خلکو چې عملا جنگ په میدان کې وکړي ځینې په کابل کې ول شاغای په تبلیغاتي ډول باندې سپورټ کول او د حکومت هم په غو باندې زور نه راځي دا غا ټول سم په ادارو کې مقرر شوی دي بالکل ولې نه لري هغه خلک ډیر مکه کې کوم نه مني خو بیا هم زوایم چې دا مين زرما ټول زما په اسلام کې نشتا که صرف هغه خلک حکومت ترازی چې د دوی سره ګډ جهاد کړي دا خپل د اسلام د نظر بیا ده نتی دا موږ نه په د جمهوریت طرفداري ورته کوو او نه د دوی طرفداري کوو. د افغانستان عام ولس یو په دې کې موږ تعلیم کړي په دې کې موږ شهیدان ور کړی البته د حکومت او د دوی ترمن جن باندې قرباني کوو موږ عام ولس کنه د دوی مو څوک نو موږ نه د حق جوړیږي چې په دې ادارو کې کار وکړو که د دوی په منځ کې شته ولې نشته د دوی تبلیغاتي سپورټران ول چې هغه په جنگ کې لاس نه لري ولې عملا د کابل د دوی سپورټ کول هغه کسانو په وزارت دفاع او مختلف وزارت خارجه او مختلفو برخو کې دند لري هغه مخکې دي چې موږ هغه مقصد منو ورګې کنه دا د عامه ناس خو ګناهار نه یو کنه په دې عامه ناس کې څه خلک دي لکه کوم منځ په دې منځ په تاسو نو ستاسو په دغه ورته نور خلک ولې دې دې وطن بچی نه دي دې دې حق نه لري چې را مخکې خدمت وکړي. خای موږ څوک یو راځي په حکومت تمه کوي او منی نه هم نه په اداره کې د خوني کېږي نو زه دا وایم چې دوی پر احتیاط مسلمان دي او اسلامي احکام تطبیق کول غواړي زه به ګیله نه کوم ما ته به وایي چې ته حق نه لري ته ما یو ورور چې علم یې کړی ده شل کاله یې دلته زده کړې کړي د دې وطن لپاره قرباني ورکړې ده غریبي نږدې شپه ورځې په ځان تېره کړې ده آیا هغه د دې وطن بچی نه ده د دې وطن ستا په خلاف وسلم نه ده پورته کړې نو په کوم دلیل حق د کار نه لري په کوم دلیل په وزارت کې وظیفې حق نه لري دا د وزارت طرفه د دې لیاقت لري چې باید دندې ترسره کړي نو که دوی دغه شي ته توجه وکړي چې یعنې دا عام وګړی د دې حق لري زما په مقابل د وسله نه ده پورته کړی د دې افغانستان عام وګړی دی او زما بچی ده ولې نشي کولای دا افغانستان به د دې سترې بدبختۍ څخه وژغورل شي که په دوی نه مخکې دي که په دوی کې نه دغه د افغانستان د نن تښتېدلې دي نو چې هلته ځي او د دې پوهان دي دغه دې ولاړم دي دلایل هم ورته وایي منطقي دلایل ورته وایي او زړه یې پرې ندېږي په دې ولې چې په دې وطن یې څونه بدېږي نو اوس ته په وخت کې موږ مجبور یو چې ستا سره ودرېږو ځکه که په دغه رقم نه مخکې لاړ شي دا روان مسؤوله تبا کېږي نو ښه دا ده چې دوی په عام ولس ته کې وکړي عام ولس ته د دې فرصت ورکړي تر څو هغوی رامخکې شي کار وکړي او دا وطن په خپو ودرېږي
ډېرې مننه کور مودان تاسو بیرته راوګرځو اوس به استاد بلال عمر ته ورشو تاسو ستړي مشه مننه چې زموږ بلنه مومنله تاسو ته وایو عمر صاحب کله چې تاسو دغه ویډیو د نومري زل لپاره ولیدل او په دې کې ول شو هغه کسان چې ډېر مننه وچوي هغه ډېر ممتاز او هغه ته بلړ رتبه ورکول کیږي تاسو هغه محل څه فکر وکړو پانتون موبایل د تر استادې رسیدلې استي هغه خپل احساس کړه ته وایي چې د دې څرګندونو ورسته تاسو د خپل ز دکړو پاړه د خپل غره لاسترولونو پاړه موشه درلودلې څه فکر مې درلوده
بسم الله الرحمن الرحیم هغه سلام سلامونه تاسو او د تاسو ملمنو ته ټول درنو او دې کوته هغه سلام کچیرو ګورو صحیح چې مجاهدین باندې د شلو کالو کې سختيانه قربانيانه او سوزي مشکلات ګړلې وي ولی کچیرو موږ تاسو دې خاطر ګورو زه په خپل شخصا او داس نور ډیر ځوانان چې په افغانستان کې ژوند کوي او د درس ویلې تحصیل کړي ډیرو سختو شرایطو کې درس ویلې او بلخه زحمت ویسته تلاش وکړي باور کې دي چې وختونه به شي چې مونږه د فیس پیسې بنولې د فیس پیسو لپاره به نور کسانو سره قرض وکړي په ګرمي کې په سړه هوا کې په خالي جیب به 500 سلو پیاده به 500 سلو ورته درس ویلې زحمت ویسته تر څو کول شي د یقین د خپل هیواد او د دې جغرافي د دې خلکو لپاره مستر د خدمت وکړي ولمتاسفانه کله چې ما د تحصیلاتو د وزیر خبر واورې رسیدل چې دې منفي تاثیرات نه تنه وزن لري بلکې ټول معاصرینو ټول ځوانانو ټول افغانانو باندې وزن ځکه همیشه به موږ کوښښ کوو تلاش کوو کوو ترسو ځوانان او همداسې افغانان داس تعلیم ته تحصیل ته تشو ولی کله چې موږ تاسو دغه څه وځو چې سره مخامخ کیږو او دغه څه حالات سره مخامخ کیږو دقیقا چې دا دوی باید کیږي چې موږ هم هغه خپل انګیزه له لاس ورکو او بل اخره هغه تشویق چې موږ تاسو باید نور کا خلق تکول هغه لاس ورکو دقیقا چې ډیر منفي تاثیر ځوانانو باندې لري البته کچې ربل مسوغه وي دقیقا شلو کلو کې چې موږ تاسو ورته افغانستان کې په افغانستان کې ډیر تغیرات راغلي او ډیر مثبت تغییرات راغلي دا مثبت تغییرات کې چې هغه په نظامی برخه کې ده هغه په سیاسي برخه کې ده هغه په اقتصادي او فرهنګي برخه کې ده دا لږ تر ټول معصول دی او ځوانانو او دغه خلکو دغه متخصصو کارونو تلاشونه زحمات او وصول دي چې غالي دي وایي نتیجه ده مثلا چې موږ تاسو په افغانستان کې وګورنه ولې ځوانان څنګه نه اچوي ولې ځوانان مثلا نن بهرني هوادونو ته مهاجرت کوي ولې موږ تاسو نن خپل ملي سرمایه ملي شخصیتونه الله تبارک و تعالی ولې موږ تاسو نن فرارې فرمال او یادی فرما دی ذهنی او فکری سرمایه تخته لرو موږ نه یو ټول عمل هم دا ده چې په هوا کې د څه خلق نشته چې هغه کې دور کې بل اخر خلق د څه لاري مخې چې هغه په هوا کې پات شي او څه چیر موږ تاسو غواړو دی هوا کې پات شو او خپل هوا ته خدمت وکړو حد اقل باید د خلق کې د څه کسان د څه مشه چې موږ همشه تشویق وکړي چې تاسو شل کړه د څه درس ویلې د څه کارونو کې درس ویلې باید تاسو په دې هوا کې پات شي ځکه تاسو په دې هوا ارتیال لري ضرورت لري اتکله یو بهرنی یو څوک دی بهر نه نشي کولای موږ دیوا ترش کوم دیوا پر وخت دی پر وخت پاتې وي کچیر موږ تاسو ورو دین د قدرت مسله نه تر کېږي قدرت اوس فقط یوازې نظامی شنبند نه لري بل کچیر موږ تاسو نور نړۍ ته وګورو دیوی قدرت او دیوی ځواک دقیقا د انساني نیرو پر اساس مقایسه کیږي یعنی دوی څومره متخصصین لري څومره دانشمندان لري څومره پوهان لري، یعنی د توسعه او د پرمختګ یو له مهمو شاخصونو څخه هغه نن د یو هیواد انساني میرو ده. اوس که چېرې موږ تاسو نور نړۍ وګورو، پرمختللې نړۍ وګورو، دا ولې نن غرب یا نور نړۍ حواله درجه نړۍ دومره پرمختګ کړی؟ ځکه هغوی دقیقا په علمي برخه کې خصوصا د پوهنتونونو د تحقیقاتي نهادونو مکاتبو او د تعلیمو نهادونو په برخه کې ډېر کار کړی. ځکه که چېرې دغه نهادونه او دغه متخصصینو ته توجه وشي، دا کولی شي د هېواد په پرمختګ کې او هېواد د بحران څخه د وتلو لپاره یو ډېره مهمه کوچنۍ متاسفانه خدای نه خواسته که چېرې په هېواد کې دغه برخو ته توجه وشي، پوهنتونونه ورځ تر بلې ظریف شي او معاصر ورځ تر بلې پوهنتونونه خوشي کړي، استادان متخصصین ورځ تر بلې هېواد خوشي کړي، نو دغه هېواد به څوک جوړ کړي؟ هېڅکله یو بې سواد یا هغه څوک چې ناپوه ده او علمیت نه لري هغه هېڅکله نه شي کولی چې یو هېواد د پرمختګ خواته، د توسعه خواته او د ترقي خواته یوسي. نو په دې اساس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې چې ډېر یو دقیقا نازک حالت ده او کشیر منتصر د افغانستان پنځه نوي فیصده محصلین حتی تر ډېره هم ډېر خلک ډېر ناهل شوي د درس لپاره انګېزه نه لري. اوس که چېرې زه خپل هغه شخصي غزه ته وښیم چې کله پوهنتونونو ته ځو یا علمي مراکزو ته ځو، د محصلینو او د متعلمینو روحیه ډېره ضعیفه شوې. یو صحیح ده چې اقتصادي مشکلات دي، د ټولنې مشکلات دي، ولی تر ټولو ستر او غټ لامل یې همدا هم دی چې موږ تاسو ځینې چارواکي د حکومت چارواکي دوی د محصلینو د متعلمینو او هغه قشر چې هغه د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي همیشه هغه ضعفي او همیشه هغه ته داسې روحیه او انګېزه ورکول کېږي چې هغه نور له درس څخه لرې شي. یوه بله مسله چې دا دقیقا یو ډېر مهمه مسله چې هغه دغه په دې وخت کې موږ په پوهنتونونو کې او په علمي مراکزو کې ډېر د څه د طالبانو غړي ګورو چې هغوی راځي پوهنتونونو ته او علمي مراکزو ته او مچي مراکزو ته، هغوی درس وایي، مختلف هنرونه او فنونه زده کوي. دا د دې چې دا ډېر یو مهم زیری ده او دا واقعا یو خوشخبري ده تر څو دوی هم راشي او په دې ټولنه کې د علم، د پوهې او نوي عصري علومو سره آشنا شي تر څو نور. ځکه اوس شلمه پیړۍ ده، شلمه پیړۍ د ویشتمه پیړۍ دقیقا دا د پوهې او د ټکنالوژي هسته ده. نور موږ تاسو نه شي کولی چې یوازې پر نظامي او پر ټوپک او په سلا باندې موږ تاسو پر خپل دښمن کامیابه شو. اوس موږ تاسو باید دغه بخش ته ډېر توجه وکړو او د سلا او د ټوپک پر ځای موږ تاسو خپل نور نسلونه او اوسنی نسل د علم او د پوهې په سلا مجهز کړو تر څو هېڅکله هېڅ هېواد او هېڅ فرد نه شي کولی موږ تاسو په هېواد کې او موږ تاسو په داخلي چارو کې دخل اچوي. که چېرې کوم وخت کوم څوک غواړي دغه سوالات ترسره کړي، موږ تاسو دومره قوي متخصصین ولرل شو تر څو د دوی په وړاندې موږ تاسو مبارزه وکړو او خپل د هېواد خاورې، ارزښتونه او د خپل جغرافیې څخه ساتنه وکړو.
ډېره مننه کور مو ودان. تاسو به بېرته راوګرځو اوس په لنډه د مو وخت.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو د ازادي راډیو په پانه چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام دا واوري، د فیسبوک د لارې چې پته یې facebook.com/ازادي راډیو، د ټویټر د لارې چې پته یې twitter.com/pa ازادي راډیو، او په انستاګرام کې چې پته یې instagram.com/ازادي راډیو_pa دا واوري او مطالبي ولولي. استاد مومن تاسو ته براشو، د طالب چارواکو د دغه سرپرست وزیر نه وړاندې چې کوم وزیر دوی د لوړ زده کړو لپاره درلوده، هغه په بهر کې استادانو نه غوښتنه کړې و چې دوی بیرته راشي افغانستان ته او دلته په پانتونونو کې هغه خپلې دندې پیل کړي. لغوی نه وروسته بیا یو مکتوب هغه استادانو په اړه باندې چې هغوی په بهر کې و صادر شو، ویل شو چې دغه ټول استادان منفک شول. له هغه وروسته دغه روستي څرګندونه د وزیر صاحب چې دوی ویل هغه کسانو چې ډیر مینونه چاو د ولي وی دوی ممتاز دی او د دوی درجه لوړه ده. همدارنګ په سوشل میډیا کې ځینې کسانو د تنس په ډول لیکل دي چې چا یو مین چولې هغه پوهان دا چې دوی چولې پوهان مل داسې رتبه هم ورته ټاکلې دي، سره دي چې ځینې خبرګونونه هم را پاره ولې دي.
تاسو ته کدا وای چې دغه اختلاف نظر د طالب چارواکو ترمنز په داسې یو اکیډمیک محل کې بل اخره د استادانو د زده کوونکو په سرنوشت به څاغې زکی دوی به کم طرف ته زی دوی به د مهاجرت لار نسی که په افغانستان کې به پاتې کیږي او مبارزه وکړي.
ګوري مخکې یادونه وشو چې درنې میلمنې نه تاسو ته پوښتنه وکړه چې څوک شته په طالب چارواکو کې چې دوی هغه اهل وي، یعنی دغه وزارتو ته دوی آماده وي چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. زما له نظره ګوري دلته هدف دا ده، ګوري حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي یا کار اهل ته باید وسپارل شي. که چېرته دا کار ونه شي تاسو د قیامت انتظار وباسئ. هدف دا ده چې دلته اوس مهمه نه ده چې اوس د طالب د چارواکو نه د یو کس وي دلته د راسي، ځکه دلته ګوره ټولنه ده، مختلف قومونه ژوند کوي، مختلفې ژبې دي، مختلف مذاهب دي. دلته هدف دا یي چې که چېرته غواړو چې موږ واقعا یو اسلامي نظام، یو باثباته نظام رامنځته کړو، بیا باید پراخه سینا ولرو، ځکه دلته ګوري عمومي عفا ویل شوې ده. عمومي عفا که چېرته ویل کېږي چې عمومي عفا شوې ټولو ته، هدف دا ده چې دلته نظامي برخه، یعنی هغه کسان چې موږ سره په جګړه کې موز، هغوی ته موږ عمومي عفا وکړی. مثلا اوس که راځو راپورته کېږو چې څوک دموکراتان دي، که څوک دادي دادي په دې ډلې په هغې ډلې نمونه یادوو، او بالاخره دوی ځای نه لري. خو دا په دې معنا ده چې دا سری هم بیا هغه مخالفت کېږي د عمومي عفا سره چې دوی په خپله اعلان کړې ده. مثلا دلته دا ده چې اوس یوازې په دې کې نه، یوازې په دې کې نه چې موږ اوس عمومي عفو خبره مې وکړه، ګوري د اکاډمیک ځایونه چې زه کله وایم اکاډمیک ځایونه کې اکاډمیک کسان باید وټاکل شي، تر څو اوس دلته اختلاف نظر هغه په افغانستان کې یو ډېر مشهور غلی وایي یو ملغتر من پتیر وزیر صاحب ځینې نیوکې اصلاحي نیوکې به افغانانو کولی چې ځینې مسایل مثلا باید دا څرګندونې وکړي تبدیل شو. بالاخره نوی وزیر صاحب راغی، نوی وزیر صاحب هم دا څرګندونې وکړي چې اوس په فیسبوک کې سوشل میډیا کې وایي چې کاشکې هغه لومړنی وزیر وای. دلته په افغانستان کې بدبختانه حتی دا نظامونه داسې کېږي چې موږ وایو چې کاشکې دا نظام وای، کاشکې هغه نظام، د دې لپاره چې اصلا په افغانستان کې هیڅ څوک داسې یو کار نه کوي چې هغه یو ستراتیژي، یو تګلاره، یو پالیسي ولري، یو کار ته یو منسجم فکر ولري چې په هغه باندې ټول راټول شو. بله مسله ګوري د کابل پانتون موږ یادونه وکړو. کابل پانتون کوم پرستیش چې پخوای درلوده هغه د زنشاه په وخت کې تاسو ګوري یو اکاډمیک ځای و چې حتی له نورو هېوادونو نه مو همېش د رسنیو کې یادونه کړي چې له نورو هېوادونو نه به ورته محصلین راتله، دلته به یې لیدې نیولی ویلي چې ډېر په معیارو برابر پانتون دی. دلته هم اوس پکار دی چې باید د څېړنې لپاره څېړنیز مرکزونه جوړ شي، په دې باندې فکر وشي، دې ته پالیسیانې جوړې شي. او بل دا چې ما مخکې هم ګوري یادونه وکړه، مبارزه، جهاد، هر څه یو خوا، ولی که چې تمام راځو ګوري د یو وزیر صاحب، د یو هغه چې یو خدان ته علمي کادر وایي او په یو مهم وزارت کې د هغه د میونو خبره کوي، د جګړې خبره کوي. اوس وخت د جګړې نه ده، اوس دغه ذهنیتونه باید له افغانستان نه نور لرې کړو، ځکه افغانستان ته ما یو ویډیو ولیدله چاته ماشومان دلته هوایي فایلونه کېدل، ماشومان به تله هغه د مرمیو پچاقې به یې ټولولې. دومره دغه زمونږ افغانان، زمونږ ماشومان له دې جګړې سره فکرونه تړل شوي دي. دغه فکرونه باید نور راوباسو، نور وایي چې نور عصر د ټکنالوژي ده، عصر هغه عصر د پرمختګ عصر دی. موږ هم باید ټولنې پرمختګ وکړو. اسلام هم دا موږ ته اجازه راکړې ده.
په بخښنې سره مومن صاحب، په داسې یو وضعیت کې چې تاسو یادونه وکړه، اوس یوویشتمه پیړۍ ده، د ټکنالوژۍ وخت ده، خلک پرمختګ کوي، جګړې ته دومره اړتیا نشته که قلم وي، خلک ښه جنګ کولی شي، نو په داسې یو وضعیت کې دغه څرګندونې چې کېږي، هغه علمي قدر چې اوس فعال حال موږ په افغانستان کې لرو، دوی به اوس کومه لار انتخابوي؟ دوی سره به پاتې کېږي او په همدغه څرګندونې چې دوی کوي دې سره به مخ کېږي، که دوی به هم بالاخره دې ته مجبوریږي چې وطن پرېږدي او یو بل ځای ته د خپل کار او فکر د پرمختګ لپاره مخه وکړي؟
ګورې اغلې سیان زه خبره وکړم زه دغه سره موافق نه یم چې زمون کډرونه د هیواد پریږدي زه چې ته مونږ د لویدیځو هیوادونو او راس اروپایي هیوادونو تاریخ ته وګورو چې په هغوی باندې کوم ستونزې راغلي کوم مشکلات راغلي ولې ټول ستونزو ناخوالو او مشکلاتو سره مبارزه وکړه دا وطن دغه کډرونو ته ضرورت لري اړتیا لري مونږ دغه وطن باید داسې نکړو چې د یو چارواکي د څرګندونو لپاره د وطن پریږدو او بالاخره دا وطن نه لاړ شو ځکه چې همدغه کډرونه دي که همدغه علمي کډرونه د پوهنتون استادان دي همدغه محصلین دي د افغانستان راتلونکی ټاکي همدغوی دي چې افغانستان یو له تیارې راباسي همدغوی دي چې افغانستان له بدبختیو نه راباسي مونږ ګورې د کمونستانو د نظام تجربه هم لرو کله چې د ډاکټر نجیب الله نظام سقوط شو هغه نه وروسته ډېر کډرونه پرېښودل وطن پرېښودل لاړل خو هېڅکله وخت دا کډرونه چې هلته ول د افغانستان په درد نه خوړل شول زه وایم چې دغه سعید چې ناهیلی توګ را منځ کې سعید چې زم دی او پنتونو د اوساب په توګه د ځوان په توګه ناهیلی کېږم د سرګندونو لپاره ولی مونږ د دې سرګندونو د ترمیم لپاره د دې سرګندونو د اصلاح لپاره چې هغه اصلاحي نوي کې د ټولنې وګړو حق دی د هغه لپاره زه باید غږ اوچت کړم که چېرته من زه غږ نه اوچتوم زه پرېږدم وطن نو له نورو نه څه ګیله ده هغوی خو دا غږ نه شي اوچتولی دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه یو علمي کادر ده هغه دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه زده کړې کړي هغه تعلیم کړی هغه د علم په ارزښت باندې پوه شي هغه کولی شي چې دغه مسله را مطرح کړي دلته ګورې ډېر هغه درنې مېلمنې ډېرې ښې خبرې وکړي مثلا د عدالت مسله ګورې مونږ هم زم په همدې نظر یم مونږ د هېڅ نظام پلویتوب نه کوو مونږ هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره مبارزه کوو ملي ګټو کې دین د راځي جغرافیه د راځي ارزښتونه ټول پکې راځي د دې د ملي ګټو لپاره باید مونږ مبارزه وکړو بل عدالت چې د اسلام کې واصل دی کله چې مونږ عدالت په پام کې نیسو عدالت یعنی په ټولو باندې باید حق اقدار ته باید وسپارل شي په ټولو باندې یو شان ته باید تطبیق شي که چېرته راځو تفکیک قایلېږي و دغه تفکیک د دې باعث کېږي ما مخکې هم یادونه کړه چې دا تفکیک فاصلې زیاتوي او فاصلې کله چې زیاته کړي خو بیا دا په دې معنا ده او زه که چېرته یو پلان لرم د یو کار لپاره چې باید زه په دې پلان کې کامیابه شم زه د دې پلان لپاره باید سهولتونه رامنځته کړم زه د دې پلان د عملي کولو لپاره زه باید ځینې اقدامات وکړم دغه اقدامات په دې شکل وي چې زه پلان ته باید د تطبیق لپاره باید ورسېږم اوس که ته چېرته داسې کار کوي چې ستا د پلان سره ضد وي دا کارونه په ټکر کې وي خو دا په دې معنا ده چې ته نه غواړې چې دا پلان دې عملي شي مونږ هم وایو که مونږ غواړو چې د افغانستان له بدبختیو نه وباسو د افغانستان د اقتصادي ناورین نه سیاسي ناورین نه وباسو نو مونږ ته په کار ده چې داسې یو استراتیژي جوړه کړو داسې یو څرګندونې وکړو چې حداقل هم د ننه خلک دلته قانع کړو چې بالاخره دا نظام په څه لګیا ده او څه غواړي چې ترسره کړي او هم نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې مونږ کومو خواته روان یاستو اوس تاسو ګورې په مونږ باندې مختلفه اوس دغه خبرې نه ډېر برداشتونه ډېر برداشتونه شوي نړیوال غبرګونونه دا یو عاید دا یو وار دی د یویشتمې پېړۍ کې چې مونږ راځو څرګندونې کوو په دې معنا چې اوس دلته صحیح ده هدف به ستا د جهاد وي خو ولې دلته دا برداشت کېږي چې دلته ویجاړولو نه هدف ده دلته جګړې نه هدف ده ستاسو ذهنیتونه ګورې تاسو د په تعلیم کې یا په لوړو زده کړو کې تاسو په راس کې یاستئ داسې څرګندونې کوئ دا زما له نظره د افغانستان د پرستیژ لپاره د افغانستان د نوم لپاره زموږ او تاسو د دینی ارزښتونو لپاره دا غټ تاوان کې غټ ضرر لري نن تاسو ګورې اسلامي هیوادونه په کوم استراتیژیانو په کوم پالیسیانو په کوم سیاستونو بوغ دي تاسو قطر وګورئ د نړۍ په کچه یو نړیواله لوبه چې هغه دوی مدیریتوي او تقریبا 3.5 میلیونه تر 4 میلیونه نفوذ لري تاسو وګورئ دغه اسلامي وصول ال تفصیل ډول تطبیقوي چې تاسو په خپل نړیواله ما په لویدیځ هیوادونو وګړي لازم دی خو هغه فرهنګ تمثیلوي ال ته قران عظیم شان مثلا تلاوت کوي ال ته ځینې ممانعتونه ګوري په تدریجي شکل باندې کار شروع کوي اصلا هم دي ته وایي چې مونږ کولای شو ځکه اسلام کې حکمت نه باید کار واخیستل شي په دعوت کې باید حکمت نه کار واخیستل شي په فعالیتونو کې زمونږ په هر ډول شي هغه حکمت نه کار واخیستل شي اوس دغه نسخه چې مونږ کاروو یا دغه څرګندونه چې مونږ کوو د اوس د وشتمې پیړۍ
دی لپاره دا نسخه کارامه ده، نسخه نه ده، بلکې دا من غرقوي نورم. یعنی دا نه یوازې د دې لپاره چې اسلام ته ګټه کوي او نه من هیواد ته ګټه کوي، بلکې دا د من هیواد نور هم بدبختي خوابي.
ډېره مننه اوس تاسو بیرته براو ګرځو. میرمن ماریا، که تاسو تر شو مومن څه بیا دا ونه وکړه چې باید ځوانان نه امید نشي، کادرونه نه امید نشي، دوی د چی افغانستان آبادوي، دوی باید خپل غږ پورته کړي. زه دلته لنډ یو پوښتنه کوم. اوس پر رسنیو باندې بندیز لګول شوی ده په افغانستان کې، که څوک فیسبوک کې پوسټ کوي، زیاتره هغه کسان چې پوسټونه کوي راپورونه شته چې دوی وهل کیږي، ټکول کیږي، نو دغه لار چې باید د افغانستان کادرونه، د افغانستان ځوانان ور باندې قدم کیږي، ور باندې لاړ شي چې دوی خپل غږ هم پورته کړي او هم طالب چارواکو سره د دوی سازش وسی، داسې حل لار شته؟
دا خو حل لارې بېولې نه وي. که مثال هغه چا چې کار کړی علم ولري او د مشکل په حل باندې پوهېږي، هغو سره ورته به نه حل لارې وي. خو افسوس خبره دا ده چې هغو سره چې حل لارې دي، هغه د دوی په کار نه دي چې دوی ته حل لارې ووایي. او هغه خلک چې د حل لارو د کوشش کوي چې دا حالت لږ را نرم شي، هغه خلک دوی کار ته نه پرېږدي او مداینتونه هم ورته کېږي، او حتی د نیولو او د وهلو ډبولو خطرې هم دي. دا خو معلومه خو قدمي غوښتنه همدغه ده چې محیط فرق کوي، دولتي محیط فرق کوي، ملکي محیط فرق کوي. موږ د ادارې نه دا غوښتنه ده چې یو نظامي محیط ته یو ملکي محیط ده. موږ په نظامي محیط کې ستاسو کار نه لرو، اداره مو نیولې ده، حکومت وکوي نو شي جانو، ولې ملکي اداره ده. که تاسو دغه تېر نظامونو ته هم متوجه شئ، نو که د کمیونیستي نظام هو هم دا شل کاله مخکې چې کله اداره را جوړه شوه، ملکي کسانو ته حکومت هېڅ هم ونه ویل. همغه کسانو د چا څلوېښت کاله کېدل، د چا دېرش کاله کېدل چې په حکومت کې ملکي اداره کې کار کوو، دوی هم د دندو نه لرې نه کړل، بیا په خپل وخت تقاعد شو، خپله تقاعدي یعنې مې اخیستلې. همدغسې را وروسته دا شلو کال کې همدغه حالت و. یعنې ملکي خلک په جنګ کې ښکېل نه دي، هغه د افغانستان خلک دي او تعلیم یې کړی او د دې وطن خپو درولو د پاره کار کوي. وو نظامي خلک چې ول هغه یا دوی احتیاط ته معرفي کړل او یا د وطن بهر لاړل یا د منځ لاړل، په مختلفو دلایلو په اداره کې نه لیدل کېدل. چون نظامي برخه وه همدغه شل کلن جمهوریت چې هغه د هغو خبره جهاد یې کړی او یا د دې طالب په وړاندې مقاومت کړی، د هغو په لاس کې وه. اوس موږ دوی ته وایو چې تاسو هم عین عمل وکړئ، د ملکي خلکو سره کار مه لرئ. ملکي خلک پرېږدئ، که هغه ته میډیا د لارې نه په تاسو کومه نیوکه لري، خو سالمه نیوکه به وي، هغه پرېږدئ چې څه وایي. تاسو د هغه نیوکه نور ته یو حل کوشش یې وکړئ. پرېږدئ دغه خلک خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي. د نظر وړاندې کول جرم نه ده، د نظر وړاندې کول د مشکل په اثر باندې یو څوک خبره کوي، هغه کس به مشکل لري. تاسو باید د اوس چې تاسو اداره ستاسو په لاس کې ده، تاسو مشکل کوشاستئ د خلکو، خدای دې بیا تاسو استئ، نو تاسو مشکل یې حل کوي، نه چې هغه تهدید کوي، هغه ونیسئ، هغه ودروئ. ستاسو سره شخصي خصومت هیڅوک نه لري، صرف د دې لپاره چې د دې وطن وګړی ده، غواړي په دې هېواد کې ژوند وکړي او غواړي د هېواد د هغه امکاناتو چې د وګړي کې صفت هغه ته برخوردار ده په اسانه لاسته راوړي. زبو وختونه د دې نه دا د ملکي خلک ما قاضه بوي، نظامي سره مونږ هم کار نه روته، په یوه کار مو پويږي. نظامي اداره تاسو دا چې هر څنګه مخکې وي، ول ملکي اداره د دې وطن هغه بنیادی اداره ده، غواړي دا ملک یو انځم سره نشي، یو بدبختي ته لال نشي. تاسو ملکي کسانو ته فرصتونه په لاس ورکوي، تاسو ملکي خلک سپورټ کوي، تاسو ملکي خلک را مخکې کوي، او دا اداره د دې شندېدلو نه چې دا اوس د منځ دی د دې نه وژغورل شي. بل دا خو ټوله معلومه خبره ده چې افغانستان فعلا په داسې یو وضعیت کې ده، ګورې اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات شته، سیاسي مشکل تر دې حده ده چې تاسو د چارواکو ویناوې ګورې. مثال یو وزیر دا خبره کوي چې باید هغه خلک چې د هېواده بهر تللي بیا دې بېرته راشي. بل وزیر وایي چې هغه یو وخت وو چې چا شل کاله دلته تعلیم کړی، هغه تعلیم په درس نه ته نه کړي. اوس بل وایي چې دا خو امان الله خان ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې وه، دا کفري مفکوره وه. کوی دغه د نظر همرنګوالی نهشته، سیاسي حالت په دې رقم باندې روان ده. ټولنیز حالت داسې ده چې یو ښځه په ازاده باندې بهر نه شي تللی، یو نارینه په ازاده باندې خپل د نظر څرګندونه نه شي کولی. یعنی حالت په دې رقم ده. په دغسې حالت کې که څوک حل لاره وړاندې کړي، څه به څوک ورته غوږ ونیسي؟ هغه به اول په دې ډارېږي، که زه حل لاره ووایم شاید د ده خوښه نه شي ووایي چې دا خو زما په ضد ده، حتی زه خپل ژوند د لاسه ورکړم، حتی زه ونیول شم. نو دغسې یو حالت دوی رامنځته کړی ده. زمونږ د دینه دا غوښتنه ده چې حالت را نرم کړي، تر څو هغه بهر چې تللي دي هغو هم زرخه کړي، هغه د دې وطن وګړي کړی دي او استاد رپتا سره په جنگ کې هیڅ خیر نه و د ټول خدمت دی وطن ته و چې تل دې پدې تدې داري کې ما تعلیم کړی دی روشن فکر په نوم ځوونه وځل شي نظامی په دې ترې دا وایي چې دې تعلیم کړی دی په خبره تر خلاصې باید نه وځل شي په دې ډار باندې تل هدا چې ان تبلیغات دي هدا چې دې نه ده نو په دې وطن کې اوس ډېر روشن فکر خلک چې په دې وطن د دې حقیقي موجود دي اداره ورته څه وایي خو مزاحمتونه شته د نظر د څرګندولو په وړاندې مزاحمتونه شته مخه نیول شوې چې باید دا نه وي پرېږدئ چې خلک را مخکې شي نظر وړاندې کړي حل لارې تاسو ته وړاندې کړي که تاسو نه پوهېږئ دوی نه پوهېږي نو دا خو تاسو دا ملت خو ټول تاسو اوبو سره نه شي اچولی چې دا تاسو ټوټه واخلئ اوبو ته یې واچوئ کیسته یې واچوئ تاسو د دې وطن وګړي دي او د دې خلکو په هر مشکل باندې چې دوی د مینې سبا کیل دي تاسو غاړې بندې دي تاسو الله ته د دې جواب دی او داوه هم د دې لرې چې موږ عمري عدالت را نو مری عدالت لکه مطالعه شي لکه غور ته وشي شاید په دغه رقم باندې لکه څنګه چې اوس روان ده نو موږ زه همیشه په خپلو کې په خپلو خبرو کې وایم زه د هیڅ نظام مخالف نه یم هغه نظام چې ملک ته راځي او د دې ملک پکې خیری باید سپورت شي موږ صرف د نظریاتو مخالف یو د هغه نظریات مخالف چې هیواد او ولس بدبختي کوي زه کله کله وایم چې زموږ ولس ولې د هر نظام په وړاندې مخالفت صرف په جنګ کې ویني چې دا نظام د باید اړم شي او جنګ یې په مقابل کې شي زه هم نه جنګ نه کوو نظریې وړاندې کوو خبره کوو که زموږ په خبرو کې د ولس خیر وي منې کومې خوراکونه ضرور د اخورې تا په خبره کې دغه مشکلات رامنځته کېږي نه موږ صرف د عام وګړي په څېر خپل غږ پورته کوو موږ ورته وایي موږ ستاسو سره یو په شر دي دی چې د ولس لپاره امکانات رامنځته کوي ښه ژوند رامنځته کوي تعلیمي اداراتو کې د خپلې مفکورې مه ځای په ځای کوئ تاسو منظرې چې د کوم وزارت د کومې برخې متعلق یا مغل تلاشي دا خبرې کوي پرې د ولس چې دا شل کال کوم د ترقی په حالت روان دی دغه څه مخکې لاشي د افغانستان د نورو سیاسي کې د نړۍ سیال نشي کېدل د ګاونډي سیال خو دشي د دې مخنیوي نه کوي او همدغه څه د خوځو په برخه کې امکانات رامنځته کوي دا د تعلیم په وړاندې بندیزونه پورته کوي د کار په وړاندې بندیزونه پورته کوي په ټولنه کې د آزاد ګرځېدل معنی نه لري چې یعنی موږ مقصد دې خبرې نه بل د مثال پارک ته تک دې باندې بند چیرته سفر کول په دې باندې بند حمام ته تک دې باندې بند دا خو نشي کېدل مکتب او ذکر او کار خدا په ځای پرې دا یعنی دا هغه ټول مزایمتونه دي چې ټولنه په بختي سره صرف مخامخ کولای شي ولس دې ته مجبورې چې دې واده پسې کړي او کې بل خاطر راشي او بیا دې نه هم خبرې چې کله دې واده بهر وځي نو خلک دې ته ځي ځوان نشه دا اوس موږ څو ځوانان دې ترکیه په بارډر باندې چې ټول دې پانتونو استادانو موږ ځل ان دا چې موږ په ولې بل په بارډر کې څه دي پیزا څه شو دي ان دا چې په بل ملک د ماجه د کراسي بندخاني په موږ باندې ډېری دي په بدبختی سره د ولادت ولې مخه مخده تاسو نرم شئ تاسو یو حالت رامنځته کړئ چې د ولادت د چټن دي ان دا وطن ده دې وطن کې د هر ملک نه دلته ډېر خوشاله دي دا ته دې هم په خیمان دي خو دې تر اته دا چې وګورئ دلته مشکلات دي نو دا مشکلات صرف د دې مرګ د کدي غواړي هلکي ټول راشي دې وطن ته او په دغه حالت کې د فکر کوم دا غشته علمي قدرونه چې موږ لرو هغه هم زیو په نور ملکونو کې دغه علمي قدرونه څه کارونه کوي یا په کوم هوټل کې کار کوي یا په ټیکسي چلوي نو خو دې لایق نه ده چې موږ خپل علمي قدرونه دومره دې ځکه کوو دې وطن نه کوي واه نو حالت دا چې دې باید هغه قدرونه چې په دې وطن کې په ملکي برخه کې دي اوس بیکار دي دوی ته فرصت بیکار ورکي او دوی چې کوم قدرونه دي چې دوی یې دا زموږ قدرونه دي هغه دي هم په ادارات کې موجود دي خو په خپل مربوطه اداره کې نو موږ داسې خو مخکې نه شو تللی چې ټول دې ته یو مثال موږ په دې مخابراتو په برخه کې د دې څو ټولو چې د مدرسې نه فارغ دي موږ د مدرسې کسان د لپاره د اوقاف وزارت لرو ستره محکمه لرو ځاران واجب لرو دلته د هغه څو کې چې په ټیکنالوژي برخه کې په علمي برخه کې علمي کړي چې مطالعه مرګ دي نو دا خو موږ نه ودا خلک موږ هیڅ چا ته نور ضرورت نه لرو موږ شل کان کې د قدرونو روزلې دي چې هغه هر ملک سره سیالي کولای شي د دوی څخه باید کار واخیستل شي نه چې د مرکز خپ وشړل شي او بیزت شي یا تعدید شي یا بند شي یا وهل شي نو دا کول شي ځکه موږ پردي نه موږ کوم سره خپل نورونه خویندې ولې کله غره کوم ځای نه څنو شي نو خبر دا چې دوی د کار فرصت ټول ته ورکې نه چې تهدیدونه او یا مثال محدودیتونه رامنځته
کړي. ډېره مننه مېرمن ماریا کورمو ودان په
پای کې بعد عمر صاحب نو ورو کتا صورت وای چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې دغه ډول څرګندونه لکه چې سرپرست وزیر کړی دی د افغانستان پرستیش ته نړیوال سطح باندې زیان رسول شي د افغانستان نوم خرابول شي، تاسو څه فکر کوئ چې تاریخ به لدغه دورینه چې څه یاد کړي؟ آیا نړۍ بتل هم دا یادوي چې په افغانستان کې داسې وزیر په یوشتمه پیړۍ کې داسې څرګندونه کولې د کادرونو پاړه؟
د دقیق ناغل سل کچیر مون تاسو غوښ مون تاسو بل څه ورونه کې خپل څه وخت کې بل څه واسطه کې ژوند کوو چې مون تاسو خپل ملي ټولنه نه بل مون تاسو په سنگ کې نړیواله ټولنه هیڅ کله یو هواد نشي کولای چې فقط یوازې په خپل داخلي مسله تاکید وکړي او نور نړۍ دی فراموش کړي، نور نړۍ دی هیر کړي او وی سره هیڅ کله تعامل نه لري، بلکې مون مشران او دوی ته په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي دوی په نور نړۍ کې په نور نړۍ کې وګرځي د نور نړۍ پر مختګونو څخه ځکه کچیر موږ تاسو موږ د پرمختګ او تمدن د دې هیڅ عمل نه ده د ټول نړۍ ټول انسانات په دې کې شریک ده، کچیر دی د نړۍ په هر ګوټ کې یو پرمختګ کیږي یو نوې شای کې شپږي یو نوې اسانته وی جوړي هر یو کولای شي دغه څخه استفاده وکړي او کولای شي د خپل د هیواد د پرمختګ لپاره دغه نګه تلاشي البته کچیر موږ تاسو وګورئ که څنګه چې مومن صاحب ویلي موږ تاسو نن په دې سره ټولنه کې ژوند نه کوو چې دا د شپاړسمې او د پنځلسمې پیړۍ ټولنه وي، بلکې نن ټولنه ډېر پرمختګ کړې، دا د ټولنې اقتصاد دي، دا د ټولنې ضرورت دي، کچیر دغه شان موږ تاسو د ټولنې څخه واخلو نور ټولنه توسعه پرمختګ دا خپل هغه معنا او مفهوم له لاسه ورکړي. یو بل خبره چې دلته یادونه کوي مشه د امان الله خان مثلا په یادونه وشه، ګوري کچیر موږ تاسو وګورو لومړنۍ پانتون چې جوړ شو او لومړنۍ جلیکان چې پانتون ته لاړې هغه په اسلامي نړۍ کې وي، په هغه وخت کې چې اروپا په توره تیارو کې وه، په هغه وخت کې چې اروپا په جهالتونو په جنګونو کې غرق وه، هلته مسلمانانو اسلامي ټولنې د ښځو او د جلیکانو لپاره پانتونونه جوړ کړل او لومړني جلیکانو پانتون ته تلل. ولې متاسفانه چې اوس موږ تاسو دې څنګه چې دغه فرهنګ چې دا د غربیانو فرهنګ ده، در حالې کې چې نوښت او د پپوه په برخه کې په پانتونونو د ایجاد کې او دغه نوښتونه دا ټول مسلمانانو فرهنګونه او نوښتونه دي، ولې متاسفانه نن موږ تاسو خپل هغه مثبت ټکي نور تاسو او د نور منفي پانتونو ټکي ځان ته خلو. ګوري کثیر موږ تاسو وګورو دا حق د تعلیم او د پوهې حق دا په ټول سماوي ادیانو کې او تاسو په ټول بشري حقوق او نهادونو کې دا پرسنل پیژندل شوی او هیڅکله هیڅ څوک نشي کولای چې دا حقوق ته شاو کې او دا حقوق نه مای ځکه چې موږ تاسو کې د بشري حقوق هغه اساس طبيعي حقوق دي، طبيعي حقوق ټول ذاتي حقوق دي چې دا الله په ټول انسانان ته ورکړي او یو حق دی چې هم دا د تعلیم او د پوهې حق ده. یا امان الله خان په مثلا دا ذکر شو، ګوري امان الله خان څوک چې چیرې موږ تاسو امان الله خان ورو پیژنو راځي موږ تاسو امان الله خان پاره دي امان الله خان د کار سید شمال الله خان بلک څه ستونزې درلودې یا څه کارونه یې کړی چې په هغه وخت کې موږ تاسو د ټولنې د ارزښتونو فرهنګ سره سم نو ول راځي مثبت اخلاقي موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوسني د نظامي د تعلیمي او تحصیلي نظام بنسټي خودون کې او د پوهې د صنعت دا ټول امان الله خان ده. امان الله خان خپله د محمود طرزي چې د افغانستان او بل خصوص د شرقي هیوادونو یو له مهمو روشن فکرانو څخه یو هغه کسانو څخه چې دقیقا شرق کې راوي خدغو کسانو شاګرد ده. دقیقا د محمود طرزي کچیر موږ تاسو ګورو چې کله جریده خپروله په ټوله شبقاری هند کې استعمار چا مت کړ، خو د همدغوی افکارو د همدغوی مبارزې وي د همدغوی کارونه وه چې هغوی لیکل او خلکو ته یې فکرونه ورکول، خلکو ته یې د استعمار پر ضد د مبارزې هم د علمي شکل هم په فکري شکل او هم په نظامي شکل خلک ټول استعمار یې مات کړ. او محمود طرزي چا شاګرد ده؟ محمود طرزي د سید جمال الدین افغان چې دا دقیقا نابغه شاګرد ورته وایي. په ټول نړۍ کې نن د سید جمال الدین افغان آثار مطالعه کوي خلک، یعنی هغه فکر چې تقریبا د سلو نه کالونو مخکې دوی دا فکر درلوده اوس په نوره نړۍ کې په اروپایي نړۍ کې خلک اوس په دغه فکرونو باندې ځان خبري او دغه فکرونه اوس ورته جذابیت لري. یعنی سید جمال الدین افغان نه تنها یوازې د شرق هیوادونو د اسلامي هیوادونو بلکه په ټول نړۍ کې د دقیقا ډېر مثبت تغیرات راوستي. نو دغه کسان چې موږ تاسو مطالعه کوو دا دقیقا هغه کسانو چې د هیواد او د خلکو د ټولنې په طرف خل نو هیڅکله موږ تاسو باید په دې شکل او د مطالعې پرته یو چا باندې باید پور نه لګوو، یو چا ته باید موږ تاسو سپک خبرې ونه کړو، بلکې د هر یو شخص چې لکه امان الله خان ده که محمود طرزي ده که سید جمال الدین افغان ده دومره کار چې دوی کړی او دومره زحمت چې دوی ویستی دومره ټولنې کې او په مسلمانانو کې راوستی فکر نه کوم چې دا به په اسلامي نړۍ کې ډېر کم شي کسان، خصوصا اوسنی نظامونه کې ډیر کم نظامونه دي چې تغیرات
کوي. ډیر مننه کور مودان لتاسو ټولو قدرمنو چې باس کې مور سره ګډون وکړو. هر یو استاد جاوید مومند، بلال عمر او د خزد حقونو فعالې میرمن ماریا تو داخله چې مو سره مو بحث وکړو د موضوع مور سره وشار بل کور مودان تر بل خبرونه خېچاري.
She's still a sweet.